یک جو شنیدیم از آقای امید حیران، یک تن از فعالین مدنی جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم.
پا قبل که در مابشین دوی بجیس وی از سلام علیکم درنو دوستانو در ازادی راژیو در خبرونو پلر که دقا دو ساعت در ازادی پا چپو که فرونی تا زنگری سوی دی چی پا دی خبرونه که افغانستان سر در سولی او بیارغوانی پا برخه که در چین پر نوی جمونو بندی بحث که جی چی در خبرونه یا در پروگرام زما همکاران در تورو ستولندی که وی تر اغدام خباز فریباز ظاهر تر دی محل در افغانستان سمی اونرای مهم خبرونه در وارو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له اعلان وروسته چې له افغانانو یې د شکایتونو د ثبتولو غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت تر هغه اقدام ورکلی کوي چې د عدالت د ټینګښت سبب کیږي. او په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جنګیږي وایي داسې ښکاري چې د سوریې حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د پېښنن د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې د صدای افغان خبري اژانس په دفتر کې دننه داسې محل شوی چې یوه فرهنګي غونډه روانه وه. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي لومړی ځان وژونکې حمله وه چې وروسته دوی نورې چاودنې هم وسوې. شغلې رحیمي ازادي راډیو ته وویل
در مجموع تلفاتی که ناشی از انتحاری بوده 40 نفر شهید است و 30 نفر هم زخمی است، تمامش افراد ملکی است.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې په دې پېښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دی. ولسمشر ماڼۍ په یو اعلامیه کې د پېښه په کلکه غندلې او هغه غیر انساني او غیر اسلامي کار بللی دی. په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله د دې ډول پېښو عاملینو ته خبرداری ورکړل سوی چې د بشر ضد جنایتونو د ځپلو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت شخ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین اقدامات وکړي. دغه اداره وایي د 2001 سم کال پترت کې د خبريالانو په وړاندې د درې اویا بریدونو راپورونه ورکړل سوي دي چې دا د 2014 کال په مقایسه 15% لوړوالی شي. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د یوې شدل سوي ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان وژل سوي. دا پېښه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې سوي ده. د دولت آباد ولسوال محمد کریم نن وویل چې په دې قوي چاودنه کې د اتو نهو او لسو کلونو په عمر شپږ ماشومان وژل سوي دي. تر اوسه چا د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. مخکینۍ د دا ډول چاودنو چې بې ګناه کسان په تېره بیا ماشومان پکې وژل سوي هم مسؤلیت یې کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. خو د دولت آباد ولسوال وایي چې مسؤول طالبان دي. هغه وسلوالو دغه ماین په سړک کې د دې لپاره شخ کړی و چې پر افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو والوزي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له اعلان وروسته چې له افغانانو یې د شکایتونو د ثبتولو غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت ته هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د عدالت ټینګښت سبب کیږي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي افغانان کولای سي د دې محکمې لخوا تر ټاکل سوي نیټې خپل شکایتونه درج کړي. په داسې حال کې چې دې محکمې د جنوري تر اخره د بشري حقونو اړوند شکایتونو د درج غوښتنه کړې، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دې وخت د تمدید غوښتنه کوي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. په جرمني کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر وی جرمني انجلی د چړو د گزارونو په تور نیول سوی دی. دا پېښه پرون د جرمني په جنوب لویدیز لنداو کې په یو پلورنځي کې د وی داوا په نتیجه کې رامنځته سوی ده. چارواکو وویل دغه افغان چې د پېښې له ځایه تښتېدلی و د لارویانو د معلوماتو پر اساس پولیسو ونیو. هغه انجلۍ چې د په چړو وهلې وه په د ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. دا نه ده معلومه چې دغه تورن افغان زلمکۍ پناه اخیستونکی دی او که د جرمني عادي هستوګن. دا هم نه ده چې دا واپس راپورته سوی وه. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جنګیږي وایي داسې ښکاري چې د سوریې حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. دا خبرو وروسته له هغه سوی چې دغه ائتلاف او د سوریې حکومت دواړو ادا کړی چې د داعش وسلوالې د سوریې په شمال او ختیځ کې له پراخو سیمو څخه ایستلې دي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو مرستیال برطانوي جنرال فیلکس ګیټني وویل چې داسې ښکاري داعش وسلوال په هغو سیمو کې چې د سوریې د حکومت په کنټرول کې دي په خوندي ډول تګ راتګ کوي، او د دغه جنرال په خبره دا ښیي چې د سوریې حکومت یا لیوالتیا نه لري او یا وړتیا نه لري چې په خپلو سیمو او سرحدونو کې داعش ته ماته ورکړي. نوموړي د سوریې پر رژیم غږ وکړ چې له ټولو هغو سیمو داعش وسله والو وباسي چې اوس د حکومت په کنټرول کې دي. او اروپایي مشرانو د کیف او روس پلو بیلتون پلو ترمنځ د بندیانو تبادله وستایله. پرون په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته تیر سول. چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین حکومت 238 بندیان د بیلتون پلو تر کنټرول لاندې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې هغوی ته وسپارل، او په مقابل کې هم بیلتون پلو څلور اویا اسیر سرتیري او ملکیان د اوکراین حکومت ته وسپارل. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دغه تبادله وستایله، او هغه د نوي کال او د اورتودوکس کریسمس جشن لپاره د بشري خیر ښیګڼې یو مهم ګام وباله. اروپایي مشرانو او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د بندیانو دغه تبادله یې څارلې، له دواړو لورو وغوښتل چې له دغه فرصت څخه کار واخلي او په سیمه کې د پراخې سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. د خبرونو پای.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د آزادی په سپو کې پروګرام کې هرکلی کوو. روانونه د افغانستان د اقتصاد او سولې په برخه کې پیکینګ مهم شمنې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی، د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د سیشن بی پروس په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پکینګ او اسلام آباد غواړي افغانستان هم په سیمه کې د چین له مهم اقتصادي پروژې سره چې په لسکونو میلیارد ډالر پر مصرفوي وصل شي. چین او پاکستان د تلېواله دی چې د دوه اړخیزو ګټو د اصولو پر بنسټ د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د افغانستان په لور هم تمدید کړي. د چین تر دې اعلان وروسته جنو وویل چې امریکا به په سیمه کې د چین د هلو ځلو پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړي، خو پرون ایشیا ټایمز خبرونې د دې اندېښنې په باره کې ولیکل چې متحد ایالتونه د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې پروژې کې د افغانستان د شاملېدو شایي هرکلی وکړي، ځکه چې د وریښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې مطرح کړی و. ایشیا ټایمز زیاتوي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا وسلول هم د امریکا جغرافیایي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. بل لور ته په سیمه کې د واشنگتن یو نوی متحد هندوستان شاید دې پروژې ته لیواله نوي. نوی ډیلی مخکې دې پروژې ته د دې لپاره اندېښنه ښولې وه چې دا لار پر کشمیر تیری شي، چې دا د هندیانو په باور د هندوستان د خپلواکۍ څخه سرغړونه ده. د چین په باور دغه لار شاید افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار د بندر پر لار صادرات او واردات متاثر کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان شاملېدل د هیواد د اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې اقتصادي افغانستان یې که افغانستان به کشور ترانزیتی در منطقه مبدل شو و با همسایه خود یک رابطه نیک داشته باشه، از تمام را که یک کمربند یک راه باشه. ما با تمام کشورها دید یکسان داریم، میخوایم با تمام کشورها رابطه خوب تجارتی و ترانزیتی داشته باشیم، چون هم به نفع همگرایی منطقه است هم به نفع افغانستان است. و خواهش ما از تمام کشورها در منطقه ای است که دید یکسان در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان داشته باشند.
د چین دغه لویه پروژه کله افغانستان سره یوځای کیږي یا په پاکستان کې تیری شي امنیت ته ضرورت لري. د همدې لپاره د سیشن بی پروژه د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په تری اړخیز غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی شمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. چین په خو هم په دې برخه کې حالې ځلې کړې وي. د پیکینګ د دې وړاندیز په اړه روانه اونۍ سعودي ګازټ رسپانې ولیکل د دې سربېره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکینګ حکومتونو پر طالبانو ژغ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته کښېني. په انګلیسي ژبه د سعودي عربستان دغه ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو مشرانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو په چین، ایران، یو شمېر نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د پیکینګ د سولې له وړاندیز سره په یو وخت په کابل کې د افغانستان د څلور دیش ولایتونو دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې په پای کې د سیشن بی پورس مولوی عطا الله فیضانی پریکړه لیک ولوس او په یوې برخه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي.
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک وایي او هر ډول غوښتنې او تقاضاوې چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي.
طالبان اوس د سولې د خبرو وړاندیزونه په روسیو کې زیات شوي دي او په ورته وخت کې د هیلې هم پیدا شوي دي چې د فبروري په میاشت کې به د کابل پروسه په دا مسله مطرح کړي چې شاید پرمختګ هم پکې وشي. خو نن هم کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. نظر سي
تشکر آقای احمد شیپر. این موضوع را با مهمانای محترم ما دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، محترم آقای عبدالغفار اخلاص سیغانی استاد پوهنتون و محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس مسائل سیاسی صحبت میکنیم. من چون در بخش دوم کوشش میکنیم یک چند لحظه هم با محترم آقای آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین‌المللی و اتاقای تجارت و صنایع افغانستان هم صحبت کنیم.
بله نظر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې حافظی صاحب په دوه برخه کې لمر سره برخه اخلي، نو هڅه وکړو چې دغه تجارتی مسله تر ډیره په دوه برخه کې خبرونه کې، یعنی په دوه ساعت کې راوخلو
زیاتره صحبت کنیم.
البته په لومړی برخه کې به هم ارتباط خبری وکړو، خو لومړی کرا شو د سولې خبرو ته.
بله
مستقصب د افغانستان د حکومت مسولانو په ورستیو څوونیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دیته امید ښکاره کړی دی چې له طالبانو سره سوله شاید د سولې په برخه کې پرمختګ وشي، لیکن کله ناکله چې دغه خبرې رامنځته کیږي په ورته وخت کې بیا به امنی راځي. لکه فرضاً دغه نن چې چاودنې وشوي، تاسو څه نظر لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوشی بر سر لکه چې ما مخکې پروګرام کې مو ویل زه مشاور یم، لیکن د ارګ آدرس خبرې نه کوم، زه د یو ژورنالیست په صفت تاسو سره غږیږم. درسته ده چې د طالبان سره د خبرو کول د افغانستان د صلح لپاره خورا مهمه ده. بله دا ولس کاله کیږي مونته معلومه ده چې طالبانو په ډیرو مشکلاتو سره، په ډیرو قربانیو سره د دوی له نظره د خپل تګلارې تعقیب کړي ده او د دوی د مشرانو په منځ تللو سره نور غوړېدلې دي، نور راغلي دي د دوی دي. نو طالبان سره سوله په هر صورت سره چوي باید وشي، او د دې لپاره بهترین مثال هم د حکمتیار صاحب حزب اسلامي سره سوله ده چې د بین الافغاني تماس لارې نه ده راغله، ځکه نه هغوی نه طالبان په خارجیانو باندې د خارجیانو په وساطت باندې اعتماد لري، او نه هم افغانانو ته اوس معلومه شوې ده چې بې د افغانی ډایلوګ نه، بې د افغانی لارې نه دا مشکل نشي حل کېدای. همدا اوس هم په افغانستان کې په ډیرو برخو کې طالبان قومندانان دي چې هغوی غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي، خو حکومت در محلي غته والیانو ته ولسوالو ته د نورو ته نه پیږم چې تر څو اندازې پورې دغه اختیار ورکړی ده چې دغسې تماسونه ټینګ شي او دغه تماسونه یو مرکز ته رجوع شي چې تر څو دغه مرکز د لارې نه موږ پوه شو چې په کومه اندازه طالبان په کومو ولایتو کې په کومو ولسوالیو کې حاضر دي چې سولو خبرو سره یو ځای شي. نو بل خبره، طالبان سره یو مشکل شته، هغه مشکل دا ده چې مثلا دوی یو مرکز نه لري، دوی په قطر کې دي، په کویټه کې دي، په پیښور کې دي، په داخل د افغانستان کې په بیلو بیلو ځایو کې دي. دا هم یو مشکل ده. نو زمونږ دلته د سولې و شورا شته چې په 4-5 کالو کې هیڅ سولې لاسته راوړنه نه لري. دوی ته دغه سولې شورا غړو ته لازمه ده چې دوی خپلو ولایتو ته لاړ شي. هغه طالبان چې غواړي چې د سولې سره یو ځای شي، دوی د هغو سره په لومړي برخه کې په لومړي ځل کې تماس ونیسي او راشي بیرته خپلې سولې شورا ته. دا ټول د هر ولسوالۍ نه چې راځي، هر ولایت نه چې راځي، د خپل معلومات سره شریک کړي تر څو داسې یو خاطره او ته یو احساس ورته پیدا شي چې څو اندازه طالبان په کومو ځایو کې حاضر دي، د کومو شرایط لري نه لري چې د سولې خبره سره یو ځای شي. نو حکومت په دې برخه کې کاری روان ده، اما د کار چې د سولې شورا ته ورسپارل شوی ده تر اوسه داسې په ښه صورت سره، په جدیت سره په مخ نه ده تللی.
بله من
تشکر. خب از استاد سیغانی بشنویم اونا چی گفتنی دارن. استاد محترم بفرمایید، نوبت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شریک در بحث و شنوندگان محترم رادیو. وقتی بحث صلح مطرح میکنن استادای حوزه صلح و اهل منازعات، گفته میشه سه محور در قضایای صلح دخیل هست: ایجاد صلح کار سیاسیون هست، تأمین صلح کار نیروهای معزز امنیتی هست و استقرار صلح همکاری توده های مردم. وقتی ما در درون افغانستان هر سه محور را به مطالعه میگیریم، متاسفانه مشکلاتی در قسمت وجود داره که مانع تأمین صلح با توجه به تلاش هایی که هم حکومت قبلی داشت و هم حکومت فعلی داره و هم نیاز مردم افغانستان هست، ما مشکلات هایی را داشته بودیم. در میان سیاسیون افغانستان متاسفانه هنوز اجماع در رابطه با صلح وجود نداره. تعریف های گوناگون و تعریف های چندگانه از صلح مشکل ما را در حوزه رسیدن به صلح بیشتر ساخته. امروز طبقه حکومت کننده که هر دو بلاک ریاست اجرایی و ریاست جمهوری است، متاسفانه نتونسته یک تعریف واحد از صلح ارائه بکنه. شخصیت هایی که بیرون از نظام در جریان های اصلاح طلب وجود داره، هنوز تعریفشان با تعریف طبقه حکومت کننده در تضاد وجود داره که این امر باعث شده که مشکلات های ما بیشتر شود. در محور دوم به نیروهای معزز امنیتی هم هنوز صلاحیت مبارزه قاطع در برابر دشمنان داده نشده. شما وقتی میتونین به صلح دست پیدا بکنین که نیروهای امنیتی تان مخالفین را در سنگرهای داغ چنان ضعیف سازه که آنها آماده حضور برای مصالحه با شما شوه و قواعد حقوقی تان را و پیش شرط هایتان که به عنوان ارزش مطرح میشه او را بپذیره. وقتی در درون توده های مردم هم نگاهی بیاندازیم، تعریف از صلح در جامعه افغانستان امتیاز دادن به طرف مقابل که هنوز مجهول الهویه است، هویتش تعریف نشده، گروه های متعدد هست، تعریف شده که هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیره و همونطور که در صحبت های شما وجود داشت، حملات امروز را هم ما شما به عنوان افغانانی که در بطن جامعه هستیم شاهد بودیم. بنابر این صلح نیاز افغانستان هست. صلح در آموزه های دینی ما آمده، بایستی به او برسیم. اما اگر صلح باعث شود که ما نفاق را میان اقوام افغانستان بیشتر بسازیم، نظم اجتماعی از بین بره، بازی متاسفانه امتیازهایی است که به اطراف و به شخصیت ها داده میشه. دستاورد دارم که شورای عالی صلح مطرح میکنه، متاسفانه ما در حوزه حل منازعات کوچکترین دستاورد را در او بخش نداشته بودیم، اما امتیازهای بوده که به شخصیت ها و به اطراف منازعات داده شده. یکی از بحث هایی که مطرح میشه، وقتی ما میتونیم به صلح برسیم که قبل از مصالحه باید اجماع به وجود بیاد. ما تا وقتی نتونیم در درون مرز اجماع را به وجود بیاریم، در حوزه منطقه‌ای و حوزه بین المللی، شما کشورها را حتما میدونین که به دنبال کسب منافع خودشان هستایی که به دنبال اهداف ما باشد. نقطه دوم، در روند مصالحه باید شفافیت وجود داشته باشد. متاسفانه در حوزه صلح افغانستان ادعای از شخصیت هایی که متولیان امور هست یا متصدی از امور است، از صلح تعریف تباری ارائه کردند. هنوز مذاکرات بسیار مجهول هست، شخصیت هایی در درون افغانستان در جریان از قضایا نیستند. باید شفاف واضح و قربانی از جنجال ها مردم افغانستان است، بسیار واضح و شفاف به مردم افغانستان گفته شود که با کی چی میتیم و چی میخواییم.
بله.
نقطه سوم هم پذیرش نتیجه بعد از مصالحه است که ما چطور بتونیم بعد از اینکه یک مجموعه در درون افغانستان زیر حاکمیت قرار میگیره، حضور برای همه اطراف مورد قبول باشه.
بله، تشکر سیغانی صاحب. دلته دو موضوعات مطرح شول، یو دا چې مستاخ صاحب مخکې اشاره ورته وکړه او استاد سیغانی هم اشاره ورته وکړه چې د سولې په برخه کې اجماع نشته، او سیغانی صاحب دا ویل چې د سولې مسله باید تعریف شي. که چرته ورستی تاریخ تراشو په آسیا کې د سریلانکا صلح وه، که څه هم تامل پرانګان د حکومت له لوري وځپل شول او بیا دوی مجبور شول چې په یو ډول له سولې سره یو ځای شي. خو که چرته اجماع موجوده وي او اکثر اکثریت افغانان صلح وغواړي، او دا تعریف کې چې فرضاً صلح یعنی طالب په حکومت کې وي او یا طالب له حکومت سره یو ځای نشي، نو بیا خو مشکل نشته. بیا خو د ډیرو جدي مذاکراتو موضوع هم ډیره مطرح نه ده. جاوید صاحب، تاسو څه نظر ورکوي؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته ټول په میز کې را سره درنو میلمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته. په 2014 کال کې کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه ووتل، د افغانستان په جګړه کې یو ابهام موجود و. او غیب هم دا و چې د افغانستان جګړه چې ده د داخلي بود لري او داخلي او کورنۍ جګړه ده، چې هغه وخپله د وخت ولسمشر هم وویلې. ولله هغې نه وروسته اوس چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه ده، او مهمه مسله په کې دلته دا ده چې د سولې هغه عمده فاکتور چې دی هغه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې هغه افغان ولسمشر روخانه کې نړیوالو ته روخانه شو چې هغه پاکستان دی. یعنی اوس دلته موضوع کله چې د افغان حکومت وایي چې مونږ دولت په دولت باندې مذاکره کول غواړو، نو له دې باید افغانان پوه شي چې د ستونزې اساسي سرچینې چیرته دي. بل مهمه مسله دلته دا ده چې افغان حکومت هر وخت سولې غږ اوچت کړی، مثلا که شورای جوړه کړي کار څه خو یو تدابیر خو نیولي. مهمه خبره را پکې د جګړې بل اړخ چې خپله طالبان دي، هغوی لا تر اوسه هیڅ نوه آمادګي دې لپاره نه ده نیولې. یعنی دلته که موږ وګورو دلته ډیر زیات تناقضات موجود دي. ولې؟ یو شمېر مسایل روښانه دي. لومړی دا چې د تروریستي ګروپونو ملاتړ کوم چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه پاکستان دی او دا زمينه سازي کوي او دلته مداخله کوي. دلته دا موضوع روښانه ده چې افغان حکومت ویلي چې موږ غواړو د پاکستان سره دولت په دولت باندې خبرې وکړو ترڅو له دې لارې څخه هغه ستونزې چې دي هغه حل کړو او پاکستان نور خپل پالیسي تغییر کړي. دوهم مهمه مسله دا ده چې په نظام باندې هر وخت ډیر زیات انتقاد کیږي چې د سولې لپاره اراده نه لري. یا دا مثلا د حزب اسلامي سره سولې دا اراده وخوده، خو هیڅکله هم دا انتقاد ونه شو. آیا طالب د سولې لپاره کومه اراده لري؟ آیا طالب د سولې لپاره کومه طرحه لري؟ آیا طالب کومه داسې طرحه لا تر اوسه له رسنیو سره شریکه کړې چې په هغه کې د سولې څرک وي؟ نه. نو اوس مهمه خبر دا ده چې لکه څنګه چې توافق وشول د نړیوالو سره، مونږ باید څو لارې عملا خلاصې پرېږدو. د جګړې په ډګر کې چې اوس کوم فشار وارد شوی او واردېږي، دې ته باید لا ډېر شدت ور وبخو. ځکه کله چې د سولې له لارې لابیک تا د 1416 کال څوک نه وي، ته مجبوري چې د جګړې په ډګر کې فشار راوړي. دوهم د سولې لار ده، هر هغه څوک چې قوانین مني، د افغانستان اساسي قانون مني او هغه ارزښتونه چې مونږ ترلاسه کړي دي هغې ته راځي، خدای دې راولي، هغې ته باید لابیک وویل شي. ولې په ټوله کې هغه تروریستي ګروپونه چې هغه نه اصول مني نه د افغانستان شتون مني، د هغوی سره بیا غیر د جګړې نه مونږ بل لار لرونه. مونږ مجبور یو چې د جګړې په ډګر کې په فشار راوړو. هغه مثلا د داعش ګروپونه، مثلا تاسو وګورئ د منځ مرکزی آسیا تروریستي ګروپونه چې دلته جنگيږي، یا پاکستانی د طالبان ډلې، یا د یوغوریانو ګروپ، دا ټول هغه ګروپونه دي. یا القاعده، القاعده سره اوس په کوم شرایطو ته سوله کوي؟ طبیعي خبره ده چې نو زما نظر خپل دا ده چې مونږ باید هم مهاله په څو شنو باندې کار وکړو. د جګړې په ډګر کې باید تر هغه حده فشار راوړو تر څو دا خلک د سولې پروسې سره یو ځای شي، او هغه خلک چې نه یو ځای کیږي، دا هغوی بیل دی چې هغوی وځپل شي، هغوی نابود شي، بل لار نشته. او درېمه مهمه مسله هغه دا ده چې پاکستان نور نه دا چې په افغانستان کې، بلکې په نړیوالو سیمه ییزه کچه چې کوم تروریزم حمایه کوي، د هغې څخه باید لاس واخلي. مثلا تاسو په ایران کې په پارلمان برید ولیدو، تاسو په جنوبي آسیا کې، په هند کې، په بنگلادیش کې، تاسو مثلا په مرکزی آسیا کې، تاسو په اروپا کې مثلا وروستي بریدونه ولیدل. یعنی اوس تروریزم چې دی دا یو نړیواله دغه ده ستونزه ده، او د دې پر ضد باندې باید ټول په ګډه باندې کار وکړي، او اصلي د تروریزم هغه تمویلونکي او روزونکي په هغوی فشار راشي. نه دا چې یوازې په افغانستان کې سوله راشي، بلکې د وګ محل لپاره سیمه او نړۍ لدی څخه مان پیدا کی. که داسې ونشي، زه فکر کوم چې پایله به ډیره خطرناکه وي.
بله آقای شیبر، من یک سوال داشتم به مستاق صاحب محترم. خب سالهاست روی مذاکرات صحبت میشه، منتها راه های عملی از این چی خواهد باشه؟ مثلا بعضی از متفکرین تفکر میکنن که اگر امی مذاکرات سه جانبه یک ذره صحیح جدی تعقیب شوه و مسائل اقتصادی هم در پالیش رشد بکنه، یعنی به طور بسیار ساده اگر بگویم که هم پاکستان هم افغانستان و هم طالبا و هر کس کسی رو کل زیاد اگر در یک کشتی بتانیم سوار بکنیم، بازی ها ایس کتابش کش نمیکنه که کشتی غرق شود. نه، از او خاطر چطور شوه که با امی روابط اقتصادی ایدا به یکی دیگه بسته شوند تا منافع مشترک پیدا بکنن و یک زبان مشترک پیدا بکنن و رفیقای خودم بگوین که بیاین دیگه کم کم جنگ بس کنیم، اگر نه کشتی ما غرق میشه، کل ما غرق میشیم. چی میگین مستاق صاحب؟
بله، اما از این اعلامیه که نه صادر کردن از او معلوم میشه که میخواین که عرصه در یک کشتی باشه و با همدیگر همکاری کد، با همکاری از نگاه اقتصاد با پروژه کوچک یا بزرگ شروع کرده و تنشایی که در بین وجود داره باید از سرزوز کار شوه. مثلا میگن که عرصه طرف ته تعهد برای بیبود روابط باید کوشش کنن که داشته باشن، متقابلا همکاری سودمندی داشته باشن. خود عرصه وزیر خارجه عرصه مملکت خودمون یک کمربند یک راه یک جا بسازن، به وصل شوند و مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن بدون هیچ گونه تمیز که طالب خوب است و طالب خراب است و تو تمیز باید ما بین از اینا نشه. اگر این حرفا و هم از طالبا تقاضا کرده که هرچی زودتر براوند صلح یک جا شوند، اگر اینا عملی شوه و واقعا بتانن که دمی جلسه دومی که دمی سال نو در افغانستان در کابل تشکیل میشه ببینن که در تا به او وقت چقدر اینا در این سه قسمت چهار قسمت را که ما گفتم در این پیشرفت کردن و سر از او دگام او را تهداب بگیرن و دگام سرش کار بکنن، دیگه به یک نتیجه میرسیم. اگر نه مثل که با وساطت چین و امریکا پنج مرتبه جلسات در اسلام آباد و کابل تشکیل شد و یک دستاوردی که داشت پاکستان مثل همیشه به تعهد خود نم وفا نکرد و به کدام جای نرسید. امید است که ملاقات های بین وزرای خارجه سه مملکت به او را نره، از او را اونا یک چیز یاد گرفته باشند. دیگه امید کل ما همی است
که
بله یک چیز دیگر رو میخواییم بگویم که عرصه از اینا تاکید کردن که یک روند صلح بر رهبری و ملکیت افغانها که اونا باید حمایت کاملش داشته باشه و توسط منطقه و بین المللی حمایتش داشته باشه و می هم به پیش بره، اگر شوه بسیار خوب میشه.
تشکر مستاق صاحب. یک چند لحظه بعد به شنونده عزیزم نوبت میدیم. استاد یک موضوع دیگه، شما خوبتر شاید این موضوع رو تحقیق کرده باشین. در جنگ دوم جهانی وقتی که جرمنی هتلر بسیار از لحاظ اقتصادی رشد کرد، او به خاطر بازاریابی به خاطر پیدا کردن مواد خام او طرفی طرف لشکرکشی را شروع کرد و بالاخره هم شکست خورد و به یک جای نرسید. منتها بعد از او جرمنی دموکرات از نقطه نظر صنایع قدر پیشرفت کرد، حال در کل دنیا تقریبا اگر جای اشغال هم نکده باشه موترش و تیارهش و مچم تانکش و دیگهش صنایعش کل جای اشغال کرده، به اون مقاصد خود از رای صلح و از رای اقتصاد از روی صنایع تانست به کل جای امی خود برسانه و امروز در دنیا اقتصاد سوم اقتصاد دوم هست. از او خاطر ما شما مگر در این منطقه یک کمه که کلی خود به کار پردیم کسایی که جنگ میکنیم بگیم که از این جنگ خوب فایده نداره، خود ما مرده میریم، از او خاطر بیاین این منطقه ما یک ذره ترقی کنیم، اقتصاد خود خوب کنیم و از این قبیل مسائل. چه شانس شد داریم نداریم استاد محترم چی میگین؟
چرا نداریم؟ ببخشید دوباره شما خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر میکنم که شرایط و مقتضیات زمانی و بازی‌های بین المللی فرق کرده. وقتی بحث تامین صلح و امنیت در افغانستان مطرح میشه، من پیشتر فقط اما بود داخلی یا اما مؤلفه هایی که در حوزه داخلی نقش داشت رو خدمتتون بیان کردم، اما فراموش نشه که جنگ افغانستان و صلح افغانستان هم بود منطقه‌ای داره و هم بود بین المللی، بستگی به چگونگی رقابت میان بلاک شرق و غرب هم داره، رقابت میان پاکستان و هند، عربستان سعودی و ایران و میان چین و هند هم داره. در نشست سه جانبه هم که برگزار شد میان افغانستان و چین و پاکستان، خوب هست که آدم اهدافی از کشورها را به بررسی بگیره که بالاخره پاکستان و چین از صلح افغانستان چی نفع میبرن و چی میخوان. که اگر اجازه باشه من یک اشاره کوتاه خدمتتون در این قسمت داشته باشم. بحث اول چین هست. چین به باور من 3 تا یا 4 تا هدف اصلی را از نشست و از میزبانی از این نشست‌ها تعقیب میکنه که تکرار میکنه که در حوزه سیاست خارجی ما نه دوست دائمی داریم نه دشمنی دائمی داریم، آنچه که دائمی است کسب منافع و تحقق منافع در بخش‌های مختلف است. نقطه اول، یک گروه در افغانستان هم گفته میشه که با داعش همکار است و فعالیت میکنه تحت عنوان نهضت ترکستان شرقی. او گروه از مسیر قرقوم پاکستان بحث استقلال سینکیانگ چین را مطرح میکنه. باور چینایی ها بعضی است که ما این گروه را وقتی میتونیم مهار بسازیم که پاکستان با ما همکار باشه و پاکستانی ها نزدیک باشیم، که هدف اولیشان هست. در محور دوم، حضور قدرتمند هند را در تعاملات افغانستان فراموش نکنین که در یک رقابت با چین و با پاکستان داره از راه مشروعش این رقابت را پیش میبره. در تقویت پایه‌های دموکراسی در افغانستان و بالا بردن ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف از نظر منابع بشری هند نقش بازی کرده در 10 سال و چین به عنوان یک که از رقبای منطقه‌ای هندوستان تلاش داره که در قضایای مربوط به افغانستان نقش خودش داشته باشه. محور سوم هم بحث شانگهای مطرح میشه. چین به عنوان یکی از قدرت‌های محوری، شانگهای خیلی کم علاقه نیست که در تعاملات منطقه‌ای با نقش خودش نداشته باشه و تلاش داره که در حوزه گفتمان مربوط به افغانستان که پای روسیه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در اینجا دخیل است و از ایالات متحده آمریکا هم به عنوان همپیمان استراتژیک ما نقش خودش داشته باشه. در جانب مقابل ما پاکستان را می‌بینیم. متاسفانه همونطوری که بحث هم شد، پاکستان منبع اصلی دهشت در افغانستان هست. پاکستان در سیاست‌های کلان امنیتیشان بد امنی در افغانستان را به معنی امنیت در پاکستان تعریف کرده و در طول تاریخ ما شاهد از این تحولات هستیم. فقط به استثنای رژیم طالبان ما رابطه خوبی با پاکستان هیچگاه تعریف نکرده بودیم. هر دو طرف را وقتی می‌بینیم که اونا به دنبال قضایای خودشان هستند. حال چگونگی تامین و بازی کردن از اینکه بخشی از او در سوال شما وجود داشت، برمیگرده به حکومت افغانستان و بعد دستگاه دیپلماسی افغانستان که قضایا و تعاملات را در حوزه منطقه چگونه مدیریت میکنه، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه مسائل سیاسی. که من فکر میکنم باز هم برمیگردم به مبحث اولی خودم، تا وقتی که ما در درون به عنوان افغانان و به عنوان کسانی که به صلح نیاز داریم خود را جمع نکنیم و یک اجماع در رابطه به صلح به وجود نبریم، باز در اون وقت است که کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی به دنبال پیدا کردن لابی های خودشان و تحقق برنامه ها و استراتژی های شناست.
بله تشکر جاوید صاحب، وقت شما محفوظ. سال نوبت شنونده محترم است، یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنیم.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله اوریدون که کولیشتی چی ده فیسبوک للاری هم پشتنی وکلی، البته پا فیسبوکی گرنی پشتنی را غلی دی چی طولی نشل وسته دین بی بی اوروز سلطاس سر شریکی کلو وست با اوریدون که تور شو چی
بله.
با دی خپراوانه که یو اوریدون که ده غوستم پا تیلیفون را سره ده از آره پسپوکی پروگرام ده مهربانی وکی سلامت مهربانی وکی
شبار سال بسید محمد شلمنده احمد الاشکرگاه خدم از طرف اریکی که اما از ما یو آقا پشتن دن المنوس استاک چه آقا پشتن میدادم در دون جمعنی چه زمر تر اسلام آباد کردی یا در جا چه جمعنی چه زمر تر فکین کردی آیا به دو جمعنی در واد خلافی پر سر بیا هم مش پی اسلام آباد او پا چین بندی باور کوو ولم تاسې باور ورکړو د مرمنو څخه دا غوښتم او بل پاکستان څو ځله هڅه کړې چې د افغانستان او طالبان ترمنځ سوله ملکي، یعنې ولم دوم پاکستان ولم نه توانېدلی چې دغه د افغانانو غوښتنې پر ځای کړي، ځکه که دغه کار د طالبانو په لاس کم دی. پاکستان وای وای اوس به موږ د افغانانو د سولې د خبرو سره کښېنوو او نن بیا هم کابل دی درېڅه ولېبهو
بله من نه مهمه پوښتنه ده بل اوریدون کتاب مخه کړو اساس یې په پوک پروګرام دی.
جناب محترم آقای شبر عرض سلام به شما، محترم آقای نظر میهمانان شما را سلام تقدیم میکنم. من خدمت شما عرض بکنم که بله
ادامه بدین.
یعنی خدمت شما عرض بکنم که گروه های دهشت افغان چه داعش چه طالب اینا ساختار استعماری دارن و اینا تا زمانی که برای خواسته استعمار در منطقه برآورده نشه اینا هستند دینمی دهشت افغانی و دولت افغانستان هم دولت دست نشانده است. زمان صلح در افغانستان حاکم میشه که تروریست ها به وسیله دولت زمین سازی نشه، کمک برشان نشه، رهاییشان از زندان ها نشه. در این وقت صلح آمدنی در افغانستان از یک طرف است، بخش دیگر صلح اتحاد اتفاق در بین اقوام افغانستان است. تا زمانی که اقوام افغانستان به گرد هم نشینند، با هم متحد نشن، منافع ملی خود را نشناسند، صلح یک سراب بیشتری نیست. سوال ما جناب آقای میثاق است که از طالبان میگن گویا اینا کشتار و تلفات دادن. اونا تلفات را به خاطر افغانستان نمیتن، تلفات را به خواسته های جامعه جهانی میتن، به خاطر پاکستان میتن. شما اگر فکر میکنین گلبدین را افغانستان آمده دستاورد صلح است، برخلاف، اونا آمدن در نفاق شقاق افغانستان. اگر شما دستاورد گلبدین را منعیس صلح در افغانستان میدانین، پس معلوم است که افغانستان شما از هم پاشاندین. کلن نظرتان در این مورد میخواییم. تشکر.
مننه.
تشکر.
بلاوریدون که هم پلیند که رسر دهی اصاری بسپوک پروگرام ده. بله.
بله. تلفونشان قطش بخاله.
در تلفون قطش.
یک شنوندی دیگر میگیریم. بله. بفرمایی سه. بله. مهربانی.
تاس پلیند که هست. بله.
بله. السلام علیکم.
و علیکم. مهربانی. تاسو په لاین کې اوس دا تلیفون ډیر خراب دی.
صبح کن تلیفون تان خراب است، دوباره تلیفون کنین.
بله.
یک میهمان دیگر را بگیریم، یک ببخشید شنوندی دیگر.
آزادی پس بود.
سلام علیکم.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام و علیک.
روحه ما ده پاسې ساده زره په تماس
کیم. مهربانی.
د سولې واره کې بیا ورو ده کومه کومه قصې یا افغانستان د ولادت جوړ کړي تر اوسه کومه مثبته نتیجه نو دا ورکړی چې شیر د طالبانو سره په هر ولایت کې نظامی چارواکي د سولې واره کې خبره شروع کړي، نو د ما په نظر باندې کېدای شي چې مثبت تمام شي او د سولې راتللو ممکن شي.
مننه. مهم وړاندیز دی چې د ولایتونو په سطح باندې دا مسله مطرح یو بل اوریدونکو ته ورسو.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. علیکم
تاسو پلان
کوم څه خبر کوم څه؟
مهرباني.
دا زنه د بمنګ مشرانو او طالبانو د مشرانو څخه به جبولم دګزي موټرو مو سره شته زرم ټول وای د غریب او د مسكين د بیچاره څخه هم لري. پاکستان هغه ته پیسې ورکي، امریکا هم پاکستان ته پیسې ورکي، طالبان هم امریکا ته پیسې ورکي. دې خواته مرکي من دا د غریب سره د مونږ د وژل دي د سولې لپاره کې څه د افغانستان حکومت هم نه غلري او نه غوی لري، ځکه چې په جبونه یې ډک دي کار غل او که دواړه درلودلی روز ملایان دا اوس ملایان راټول شوي پیچې ورکړله دوی ولې دغه پیچ نه قبلی دي ځانه پیچې ورکړي. درېیمه اصلي مسله دا راته په دا د خدای مې د قسم زه درته دروغ نه وایم د طالبانو مشران یو مشر د خپل د پارلمان د وکیل سره هره ورځ ویني کېني پاسېږي سبه دوی خپل کې خپل اشتون صرف د موږ غریبانو ته چل ده کله چې دا وسایل د کوم ځای کې تیر د کوم ځای نه کېدا د کوم ځای نه راوړل کېږي دا کېږي دا کوم ځای نه دا سره برابر کېږي ټیکسي خدا چې کوي په دې ښار کې کله کله غټ موټر دا کوم ځای نه راوړل کېږي سبه دې ته موږ راځي.
بله.
سره کوم اسمان راځي کړي زما کې نه دا نه نظر.
بله. مننه. یو بل اوریدون کې به مو خپل نظر سره به منو ته ورشو.
بله.
تاسو پلان کې اوسئ، مهرباني وکړئ. بله.
السلام علیکم.
مهرباني.
زما وړاندیز د افغان دولت د دغه غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي، نو مستقیما د طالبانو سره خبرې وکړي، لکه د ګلبدین حکمتیار سره. فکر دوی له طالبانو څخه سولې غواړي او له پاکستان څخه دا تمه لري چې دوی به طالبان سولې سره ولې خدای هیڅ کلم نه شي کولای، ځکه ملا برادر کړی چې د افغان دولت سره د سولې درخه کړی او هغه ونیول او سم بندي ده. نو که مستقیما د پاکستان یا د امریکا نه مستقیما طالبان سره ورشي او هغه سره سولې د پایو دی مثبت کاری.
مننه. دا هم شوړندې سو
اساسا
ملمنو ته ورشي.
بله. هم چې از طریق انټرنیټ هم آقای محمد صادق میگه که از آقای مستاق صاحب یک سوال دارم. ویسک میگه در 40 سال گذشته میگه ما افغان ها پاکستان را میگه نشناختیم که حالا امید سل داریم با کمک پاکستان نه.
بله.
هم یک سوال است که
جنو نور اوریدون که مثلا په فیسبوک زین الله محمدی لیکلی دی د چین او پاکستان نه پرته په افغانستان کې صلح نشي راتلای. امین یوسف جلی کلی دی صلح او امن دوه سپیشل کلمې دی افغانان د سولې ډیر تچې دی خنړیوال او گاونډي د خپل ګټو په خاطر په افغانستان کې سولانه غوړي وربشو ملمنو.
بله نوبت جاوید صاحب بود. جاوید صاحب اگر شما تعداد از سوالا را جواب بدین باز مستاق صاحب و به نوبت استاد جواب بدن. بفرمایید
نظر صاحب. مخکې له دې مخکې چې تاسو ویلې چې ګټې ګټې دا د لنډ مالو دغه په دې باندې یو وړه تبصره یو دقیقې کوم. د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته اروپا یو ښه ماډل دی چې یو نظریه په نړیوالو اړیکو کې رامنځته شو که تاسو هیوادونه او ملتونه د ګډو ګټو په اساس له یو بل سره ونښلوئ شاید هلته د افراطیت او هلته د جګړې ځای چې دی اقتصادي ګټې ونیسي او هلته به هر سړی ګټه وړي ولې په فیصدۍ باندې. نو زه فکر کوم دا چانس اوس په سیمه کې ډېر زیات برابر شوی دی خصوصا د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ د انرژۍ په برخه کې د مارکیټ او صنعت په برخه کې یعنی ډېر ښه چانس دی اوس. سید محمد رود له هلمند نه ویلي چې اسلام آباد او اسلام آباد په تیر 19 کلو کې رښتینی نه دی پاتې شوی خو نظر صاحب مهمه خبر دا ده چې چاره څه ده. مونږ مثلا مختلف لارې چارې لرو لکه مخکې چې ما تشریح کړي چې وایه دا ده چې د پاکستان سره مونږ بدبختانه نه اوس دا ګاونډیتوب بدلولی شو او نه دغه جغرافیه بدلولی شو. اوس دا یوه ستونزه ده او مونږ به تر اخري حده کوشش کوو چې دا ستونزه حل شي. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې باید په دې باندې مونږ خبرې وکړو. خو ولې یو شي ته باید ټول اورېدونکي افغانان اوس هغه چې خوشبیني ده هغه په سیمه کې د حالاتو بدلون دی لکه مخکې چې ته یو ورور ویلی وای چې یا تاسو چې باس پې وکې چې مثلا هیټلر لښکرکشي وکړله اوس هغه څه چې دي هغه نتیجه نه ورکوي. که چین چیرته اوس په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار ونه کړي په وروستیو کې چین کوم تر 300 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده چې مثلا اسه زیربنایي بانک رامنځته کړي او ترڅنګ د ابریشم لار باندې چې دوی پانګونه کوي نو او په افغانستان کې ثبات نه دوی هیڅ نشي توانیدلې چې په سیمه کې سرمایه گذاري وکړي پانګونه وکړي. نو اوس دوی ته دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکي کې د دوی هغه اوږدمهاله پانګه تضمین شي واغې په وړاندې ګواښ چې دی یوازې تروریزم دی نامنی ده. همدارنګه د هند او چین اړیکې هم اوس ډېرې زیاتې سره ښې شوې دي. تاسو ولیدل چې د بریکس په فورم کې دوی یو ځای دي. همدارنګه تیر کال چینایانو تر 30 میلیارد ډالرو په هند کې پانګونه وکړله یعنی دلته اوس مشترکې ګټې رامنځته شوې دي. د شانګهای سازمان غړیتوب ټولو واخیست او هند ورسره ده. نو زه فکر کوم چې ښه فرصت دی مونږ به له ټولو لارو چارو نه کار اخلو ترڅو مونږ د سولې ته ورسیږو او په سیمه کې مثلا اقتصادي ټیکاو چې دی هغه رامنځته شي. بل هغه ورور چې ویلي چې طالبانو ته مغوی پیسې ورکوي او د مشرانو یعنی دا مسله اوس دغه نه ده مترانه ده خو اساسي خبره بیا هم دا ده چې د طالبانو سره مستقیمی خبرې هغوی لپاره په قطر کې ادرس هم جوړ شو خو تاسو ولیدل چې هغوی په دوه درې ډلو وویشل شول. نو مهمه خبره هم دا ده چې اساسي باس ته مونږ کیوزو چې هغه اساسي باس چې دی هغه د پاکستان سره دی او هغه مسایل چې له تیرو څلوېښت کالو رئیسې یعنې که مونږ په تاریخي لحاظ شاته لاړ شو د سردار داود په وخت کې پاکستان شروع وکړه په افغانستان کې مداخله کله چې مثلا قاضي حسین احمد خپله وي چې زه به د یو سوداګر په توګه تللم هغې د اخواني مشرانو نومونه زه اوس دلته نه یادوم چې دوی به ورسره لیدل او د سردار داود پر ضد باندې به یې مثلا پلانونه جوړول د حکومت که مونږ هغې سلسلې ته ځو. نو اساسي مسله دا ده چې یو داسې اساسي حل مونږ د پاکستان سره راوباسو چې په اوږد مهال کې نور مونږ مثلا پاکستان په افغانستان کې له مداخلې څخه لاس واخلي د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي. او تاسو اوس وګورئ پاکستان کله چې د افغانستان د کابل سره سیاسي اړیکې خراب شي ترانزیت بندي چې په هیڅ سوداګریزو اصول او قوانینو کې دا نشته. نو د دې لپاره مونږ د پاکستان سره اساسي بحث کوو او د نورو ګاونډیانو سره هم اساسي بحث کوو ترڅو هغه ستونزې او هغه کشمکشونه چې دي هغه په سمه توګه باندې حل شي. او بیا هم زه دا تاکید کوم چې هو چانس شته اروپای ښه یو ماډل دی.
بله مننه جاوید صاحب. مستاق صاحب محترم یو اوریدونکو یو وړاندیز وکړو چې دو اوریدونکو په یو ډول غوښتل سي د سولې د خبرو په میکانیزم کې تغییر راشي. مثلا یو ویل چې د ولایتونو په سطح باید له طالبانو سره ارتباط ټینګ شي او بل هم د ته ورته خبره وکړه چې مستقیما دې له پاکستان پرته له طالبانو سره خبرې وشي. څه فکر کوي چې دا وړاندیزونه په ځای دي؟
بلکل زب خپل هم پم دی عقیده ما چې طالبان داخل د افغانستان کې دومره چې مونږ فکر کوو د خپل مرکزونو سره په قطر او په کویټا او په پېښور کې نه دي او ځکه چې جنگونه دوی کوي او د جنگ ماشین دوی دی کله چې دوی غواړي چې سوله وکړي او حاضر دي چې د سولې خبرو سره یو ځای شي، نو ما لکه ما چې مخکې وویل د سولې د شورا چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، وظیفه یې ده. دوی هم د همدغو ولایتو دي، د همځنو ولسوالیو دي، دوی باید دغو ولسوالیو ته لاړ شي. دوی باید ځان ته معلومه کړي چې څوک کومه ډله څو نفره د طالبانو نه په دې ځای کې او په ځای کې حاضر دي چې د سولې سره یو ځای شي. بیا د راشي خصوصي شورا کې د ټول د خپل دستاوردونه چې په دې برخه کې لري سره شریک دي کې یو شی به ترنه جوړ شي او یو نتیجې ته به موږ ورسیږو. نو دا بیخي ضروری خبره ده، ځکه چې نه طالبان
او بخشی چې تاسو خبره نیسم د افغانستان حکومت چې دغه د سولې عالی شورا چې دغه وړاندیز کړی دی چې طالبان په کابل کې دفتر جوړ کړي، خو طالبانو هیڅ ډول دلچسپي نه سره نه ښکاره کړي.
ګوره کنه، خو ما وویل چې څو ډلې طالبان دي په څو ځایو کې دي، یعنی که هغوی چې غواړي چې سوله وکړي مشکل څه شی ده چې په یوازې دې چې دوی تیتو پراک دي په پاکستان کې او په خارج دی پاکستان کې، ولې دوی ټول نه راځي په کابل کې؟ دلته یو دفتر چې غله به مراقبت وشي، هغه ته به دوی ته به نو ټول هغه د مصارف به حکومت په غاړه واخلي. مشکل نشته، ولې مشکل دا مشکل وی دوی ته؟ دا هغه کسان دی لکه مخکې چې اختری صاحب وویل چې دا د بیگانگانو ساختار دی، د خلکو نور دی او د سولې لپاره کوم ارزو نه لري او نه غواړي، ځکه چې د مقابل کې پیسې اخلي او غواړي چې همدغسې بې نظمي او همدغسې بې امني په افغانستان کې دوام وکړي، ځکه په دې کې دوی خپل خیر بولي. نو اما د زه د اختری صاحب دغې خبرې سره موافق نه یم چې ویل چې افغانستان اقوام متحد نه دي. په افغانستان کې ټول قومونه د سولې لپاره متحد دي، یوازې د دې قومونو ځینې مشران دي چې هغوی ډېره بده استفاده کړې ده د حکومت له ټولو امکاناتو نه په اولسو کالو کې. هغوی نه غواړي چې سوله راشي، ځکه چې که سوله راغله بیا ته نه پوښتنه کېږي چې آغا تا د دومره بلیارد ډالر د کومه نه کړي دي، پلار دې څه کاره و، نیکه دې څه کاره و، او تا څه شی کړي دي چې د حکومت په ساختار کې تا ځان دومره مور کړی ده؟ دغه خبرې نه دوی غواړي چې قومي خبره جوړ کړي، غواړي چې ځان وښيي چې زه د یو قوم نه نمایندګي کوم. قوم نه دوی نمایندگی نه کوي، دوی فقط د خپل ځان د ساتلو لپاره دغه سي پیشنهادونه کوي ترڅو دوی د تحقیق لاندې وورز را نشي.
بله، خب محترم آقای سیغانی، استاد محترم، یک اصطلاح در زبان ما، چون در زبان ما شما هست یا نیست، ویست که میگن که یک انسان از یک غار مار دو دفعه اگه گزیده شوه او یعنی حماقت است، یعنی یک دفعه را خود تصادف بگم دفعه دوم آدم که خود در غار داخل نمیکنه. حالا از پاکستان چندین دفعه بسلا مشکلات داریم ما، شما رویش که ما صحبت میکنیم، حالا طرف افغانستان یک تجربه کافی باید در دست داشته باشه، حالا راه های مبارزه را برای که پاکستان بتونن صادقانه روی مذاکرات جلب کنن چی باید بکنن؟ به طور مثال یکی فشارهای بین المللی است که در او ساحه تا اندازه زیاد موافقت ها به دست آمده که مثلا امریکا کوشش میکنه، حالا چین کوشش میکنه. یکی دوم مسئله قسمی که شنونده از ما گفتن که مذاکرات مستقلانه شوه، یکی هم در پاکستان یک کمه که افغانستان کوشش کنه که از راه تبلیغات رادیویی میشه تلویزیونی میشه همین مشکلات به خور مردم بتن که او برادر ما شما که در بین خود جنجال بکنیم. هندوستان رفت تا اقتصاد پنجم ششم شد دیگه شد، پاکستان هنوزم دگدایی است که از امریکا کمک میگه. قسمی مردم یک کمه که فشار بیارن که او هم یک ذره جدی شان سر سال گپا و مثلا احزاب مختلف سیاسی رو یکم کچشان صحبت شد و مذاکرات شد و وارا بیارن کانفرانس ها بتن که برده در بین مردم مشکلات نیست، کل گپا که این آیسای میکنه و فلانی میکنه و فلانی میکنه. ای را چرا سیب یک ذره فعال ساخته نمیتانه افغانستان سیب؟
ما فکر میکنم که در بحث پاکستان ما مشکل با ملت شریف پاکستان نداریم، او مجموعه همیشه در جریان تحولات میزبان برادران افغانی خودشان بوده و به شکل شاید و باید دانستن که این مسئولیت را خوب انجام بده، اما مشکل ما با طبقه حکومت کننده، با نظامی ها و با سازمان استخباراتی پاکستان هست. این که چرا حکومت افغانستان نمیتونه که با پاکستان کنار بیاید، فکر کنم یک بحثش مجبوریت جغرافیایی در روشنایه استراتژی پاکستان هست. پاکستان در برابر ما استراتژی خوب نداره، اما در نقطه مقابل ما در یک مجبوریت قرار گرفتیم که نه جغرافیا تبدیل میشه و نه فروخته میشه، مجبور هستیم با پاکستان کنار بیاییم. فکر میکنم که فشارهای همکاران بین المللی ما خوب هست، تاثیرات خودش را داره، اما آنچه که بسیار مهم هست
استاد سیقانی بخلم که من منظور ما سوال مسئله فهمانده نتانستم، اتون میخواستیم که ما خواهم به مردم پاکستان مشکلات نداریم، اما مردم چطور بتانیم آگاه بسازیم که اونا حکومت خود اصلاح بسازن، اونا مثلا اردو را یک ذره از سیاست کنار بکشن، آیسا کنار بکشن، رقم که در ترکیه تانستن تاثیر اردو را ضعیف بسازن، حالا کسایی که غیر نظامی هستن اونا در سیاست هستن، اقتصاد ترکیه را پیش بردن. در پاکستان هم این کار اگر نشه که آیسا میگن هر بد بلایی که میگن، اونا یک کمه که به سیاست مدارای غیر نظامی موقع نتن، اونا هم نمیتونن بسلا رای خود درست پیدا کنن. از این نقطه نظر افغانستان اگر تبلیغات رادیو تلویزیونی گپار قوی بسازه و با احزاب مخالف پاکستان که در قدرت نیستن با اونا صحبت بکنن، از این نقطه نظر گفتم که یک فشار اگر بیاید چطور خواهد شد.
قطعا نقش خودش داره و ما میبینیم که در این اواخر تلاش های صورت میگیره، نشست های مشترک میان اصحاب رسانه های هر دو طرف، نشست های مشترک میان جوانان هر دو طرف، اهل و صاحبان فکری هر دو طرف هم در افغانستان برگزار شده که چند روز پیش ما نشستی میانی جوانان هر دو طرف مرز را داشتیم و هم در پاکستان نشست ها را در گذشته داشته بودیم. اما آنچه که مهم هست، اما نفس سیاست و ستون فقرات نزد کسایی هست که آنها در قضای کلان سیاست پاکستان تاثیر داره. یک نقطه در پاکستان وجود داره که هر وقت بس منافع پاکستان چه در قبال مسئله بهین چه در قبال قضیه افغانستان به وجود میاد، یک اجماع نظر می میان نظامی ها، میان سازمان استخباراتی، میان حتی طبقه روحانیت پاکستان یک اجماع به وجود میاد، یک نقطه مشترک به وجود میاد که این نقطه مشترک باعث شده که ما نتونیم بالای شخصیت های تاثیرگذار اونها نقش آفرینی داشته باشیم. بنابر این در قضیه صلح افغانستان ما دو تا بود داریم. یک بود شکلی قضیه است که ما چه وقت نشست را برگزار میکنیم، در کجا، با کی دفتر میتیم، با کی امتیاز میتیم، و که شو ای تجربه گذشته نشان داده که خیلی از افراد آمده امتیازهای کلان را گرفته، اما وقتی در صحنه عمل آمدیم که چقدر کمک کننده به صلح و امنیت بوده، نه تنها که کمک نکرده بلکه تلاش کرده که اختلافات را تشدید بشه میان اقوام افغانستان درز ایجاد بکنه. نقطه مقابل که برای ملت افغانستان مهم هست، محتوای صلح هست. بحث محتوایی برای ما بسیار مهم هست. در نشست‌ها در سطوح مختلف، چه در حوزه داخلی چه در حوزه منطقه‌ای، باید ما به بحث‌های محتوایی صلح زیاد توجه بکنیم. به ما مهم نیست کدام فرد در افغانستان زیر چتر بیرق افغانستان قرار می‌گیره، به ما مهم این است که حضور از این افراد چقدر می‌تونه برای تأمین صلح کمک بکنه، برای تأمین امنیت کمک بکنه. که پیشتر هم در صحبت‌های شنونده‌های شما وجود داشت که بس آقای حکمت یار مطرح کرد، من ناظری بر تحولاتی هستم که آقای حکمتیار بعد از او آمده، تا او کنون کوچکترین مؤلفه ای که نشان بده حضور آقای حکمتیار با اینمی دغدغه کلانش کمک کرده بر صلح افغانستان، چند نفر آقای حکمتیار آورده زیر چتر بیرق افغانستان قرار داده، بحثا معلوم نیست. از طرف دیگر که میبینیم هر روز از ما آدرس مشکلات تشدید پیدا میکنه، خوشبختانه ملت افغانستان با او گاهی رسیدن که دیگه بازی الیت سیاسی و نخبه هایی که در کابل هست این ملت را پارچه پارچه کرده، بازی از اینها نمیخوره، اگر نه عملکردهای از اینها و تلاش این مجموعه هر روز به جهت ایجاد شکاف و ایجاد درز میان اقوام افغانستان است.
بله سیغانی صاحب، منن البته ده حکمتیار نماینده نشته که ستاسو دغه اعتراض جواب وای،
ما فقط یک اشاره به صحبت های اختر محمد کردم.
بله خو را بشو د بحث ورستی او تازه که چه نور بحث را غونډو د سولې په برخه کې د ازادي په صفو کې د پروګرام په دومه برخه کې ډیر تمرکز پدې باندې وکړو چې چین د اقتصاد په برخه کې غواړي چې افغانستان او پاکستان او چین سره نږدې کې. جاوید صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ ډیر کله په بحثونو کې او د غوسم چې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه و روانه ونی، دا خبره یاد شول چې چین ډیر زیات نقش لرلې شي. یو لورته خلک دا وایي چې چین په پاکستان باندې په پاکستان کې نفوذ لري، پاکستان دې ته وعده راکول شي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې هڅه وکړي. بل لورته چین په سیمه کې یو ډیر لوی او ستر اقتصادي قدرت دی، او لکه څنګه چې اشاره هم ورته وشو او تاسو هم دا خبره یاد کړه، دغه چین د خپل پروژو د تطبیق لپاره هم امنیت ته ضرورت لري. نو څنګه خوشبینی زیاته شوی نه د سولې برخه کې په افغانستان کې؟
فکر کوم خوشبنی زیاته شوې ده، خدا چې افغانان لته راته د شکلو رئیس په جګړه کې ښکیل دي، هر ورځ قرباني ورکوي، او د پاکستان په تیرو شپاړس کلو کې په مقرر ډول د پاکستان دوه مخه سیاست، یعنی لا تر اوسه افغانان یې هغې باور ته نه دي رسولي. ولې د چین رول ډیر زیات مهم دی له څو اړخه؟ تاسې وګورئ، په نړیوالو اړیکو کې هر وخت چې پاکستان له غرب سره له پستونزو کې مخ شوی، یوازنی هیواد چې د دوی چاته ولاړ دی هغه چین دی. دوهم، چین د امنیت شورا غړیتوب لري، په نړۍ کې دویم اقتصادي قدرت دی، او د دې ترڅنګ د شانګهای رامنځته کوونکی یو هیواد دی، د بریکس کانفرنس د بریکس فورم رامنځته کوونکی دی. یعنی په ټول لحاظ کې مونږ وګورو، چین بل مهمه مسله پکې دا ده چې چین بیا په سیمه کې له ایران او روسیې او د مرکزی آسیا هیوادونو سره هم ښې اړیکې لري، چې دا یو بله ښه بېلګه ده چې کولی شي په دې کې مثلا دوی وکولی شي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په پا پاکستان باندې باید د زړه نه چین فشار راوړي او په عملي توګه وښي. خو زه په دې خوشبین یم چې چین به دا کار وکړي. د سیپیک پروژه هغه کوریدور دا دوه کاله کېږي له ستونزو سره مخ دی. په بلوچستان کې د دوی یو لوی پل والوزول شو، د دوی چینایي انجینران وتښتول شول. یعنی دا هغه څه دي چې چین د راتلونکي کې ښه سیګنالونه نه ورکوي، ځکه یوازې دا نه چې په افغانستان کې د تروریزم شتون به چین له ستونزو سره مخ کړي. بل مهمه مسله په افغانستان کې د نشې توکو کاروبار دی. د نشې توکو کاروباریان کوشش کوي چې د سپین اقتصاد پر ځای تور اقتصاد د مارکیټ ونیسي، او هغوی هیڅ کله دا نه غواړي چې داسې یو اقتصاد رامنځته شي تر څو په تور اقتصاد او د دوی په بازار باندې تاثیرات ولري. دا یو بل لوی ګواښ دی چې په راتلونکو کلونو کې د چین هغه ملي امنیت او ملي ګټې او پراخه پانګونه په سیمه کې چې دی هغه له ستونزو سره مخ کوي. نو دې ټولو مسایلو ته په کتو سره اوس د دې وخت را رسېدلی چې په سیمه کې حالات بدل شي، او شي امریکا تر ډیره بریده پورې اوس کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ترڅنګ اقتصادي او سیاسي حل لارې هم رامنځته کړي، او ډیر تاکید یې په دې دی چې څنګه وکولای شي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په پلي کولو سره یو څه امنیت او ثبات خوندي کړي، او خپل شتون لپاره هم دلته یو څه زمينه سازي وکړي. که چیرته دغه مسلې په دغه شکل سره حل نشي، نو زه فکر کوم د وګد مهال لپاره د چین پانګونه، د چین مثلا نفوذ، د چین هغه چې دوی غواړي هغه له ستونزو سره مخ کیږي، او د دوی هغه کوم بلاک چې هم رامنځته کړی شانګهای یا مثلا آسیا زیربنایي بانک یا مثلا بریکس، دا ټول هغه څه دي چې مهال کې دوی له ګواښ سره مخ کولی شي.
جاوید صاحب، روانه اونۍ چې د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه وشوه، تر هغه وروسته یو شمېر چاپي خبرونه د ایغور وسلوالو مسله راپورته کړه، او ویلیکل چې د ختیځ ترکستان د توریستي ډلو ته چین اندېښنه نلری، او د چین د بهرنیو چارو وزیر د دغه چاپی خبرونه په وینا پاکستان او افغانستان ته ویل دي چې د ختیځ ترکستان د توریستي ډلو وسلوال په افغانستان او پاکستان کې دي، او باید د دې غم خوړل شي. څه فکر کوي چې په ورته وخت کې لکه د هر وخت دا خبره کوي چې چین پاکستان سره ډیر نږدې دی، ډیر نږدې دی او دوست دی، په ورته وخت کې چین هم په پاکستان کې ځینې مشکلات لري؟
او لري، یو ستونزه يم دا ده. تاسو کله چې د چابهار بندر پرانسته وشوله، تاسو د خپل د پاکستان د یو تلویزیون، خصوصي تلویزیون یو ژورنالیست خبرونه کلیدلی کامران خان، هغه ویلي چې پاکستان بیخي واضح پاتې شو. ایران، افغانستان او هند چې د پاکستان ګاونډي هیوادونه دي، دوی چابهار رامنځته کړي. یعنی چین بیا په سیمه کې له ټولو سره ښې اړیکې لري. یعنی هغه شوار چې پاکستان ورکول چې مونږ دوستان لرو، یعنی په سیمه کې هم هغه څه له لاسه ورکړل. بل مهمه مسله دا ده چې یوازنی تکیه په نړیوالو اړیکو کې چې پاکستان لري، چې کله له نورو سره اړیکې خراب شي، هغه چین دی. او کله چې د چین پروژې په سمه توګه عملی نشي، او هغه تروریستي ګروپونه چې په چین کې بریدونه کوي، هغه د پاکستان پاکستان د فوج تر چتر لاندې هلته ټریننګ شوي، طبیعي خبره ده چې دا ستونزه ده. بل مهمه مسله پکې دا ده چې هند له چین سره خپلو اړیکو کې تجدیدی نظر کړی، او اړیکې ورځ تر بلې د هغوی ښې کیږي، او ډیر تمرکز چې دی په اقتصاد باندې دی. یعنی دا یو بله مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې او بل مهم ټکی چې شته، چې چین غواړي په وروستیو کې په ټوله جنوبی آسیا کې پانګونه وکړي، چې په هغه کې بنگلاديش هم چې ډیر نفوذ لرونکی دی شامل دی. که چیرته او دغه پانګونه یوازنی ستونزه همدغه تروریزم دی، نو زه فکر کوم که چیرته دا مسله دوی حل نه کی، چین له دې خوانه اندېښنه لري، او د همدا اندېښنې د دې ادا اندېښنه، ځکه په 2014 کال کې داسې فکر کېدو چې د افغانستان جګړه د افغانانو ترمنځ ده، نه نړیوال تروریزم شتون لري، نه بل څه، نه بل څه. خو اوس
کله چې مثلا الته بریدونه وشو په چین کې په سنگیان ایالت کې ځانمرګیا وشو په روسیه کې وشلو مثلا په ایران کې وشو دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې تروریزم اوس سیمه او سیمی امنیت گواخی یوازنی حل لار دا چې په پاکستان باندې د زړه نه فشار راوړي پاکستان خپل پالیسی تغییر کړي. بل مهمه مسله لکه چې تاسو مخکې ویل پاکستان هم اوس د فکر کوم دا درک کړی ده، ځکه لومړی ځل د پاکستان لوی درستیز د پاکستان په تاریخ کې لاړو د پاکستان د پارلمان او همدارنګه د سنا ګډې جرګګۍ ته وینا وکړله او پر روان وضعیت باندې هغوی ته معلومات ورکړې. یعنی پاکستان په تاریخ کې دا بیخي بېساری وه. که چیرته ونه کې همدا اوس پاکستان په 2016 کال کې 1500 تر 1800 میلیونه پاکستانیان چې دي دوی برق یوازې نه لرلو. مثلا تاسو د هغوی تعلیم کچه وګورئ، اقتصاد وګورئ، همدارنګه مثلا هلته د افراطي ډلو هغه زیاتوالی وګورئ. تاسو شاید یې چې یوه میاشت مخکې 40 ورځو پورې د مدرسو شاګردان د پاکستان ټول ښارونه یې تړلي وو. یعنې هغه څپه چې ده هغه اوس د کنټرول نه وتلې. یوازنۍ حل لاره یې دا ده چې په اقتصادي پروژو تمرکز وشي، تر څنګ یې ګډه همغږي رامنځته شي او د افراطیت په وړاندې دوامداره مبارزه کولی شي چې د ټولو ملتونو ګټې خوندي کړي. او هغه پاکستان چې داسې ویل کېدلو چې دوی به ډېر زیات اقتصادي رشد وکړي او دا به وکړي، زراعتي هیواد دی مثلا دا دی، هغه اوس په داسې یو حالت کې قرار لري که د امریکا او نورو هیوادونو مرستې نه شي کولای چې خپله بودیجه هم تمیل.
جاوید صاحب مننه. تاسو ویل چې په اقتصادي پروژو باید په سیمه کې تمرکز وشي چې سولې ته لاره هواره کړي. د ازادۍ په سبو کې په راتلونکي ساعت پروګرام کې په راتلونکي ساعت کې همدا مسله څېړو چې چین وړاندیز کړی دی چې د چین پاکستان له اقتصادي دهلیز سره افغانستان هم وصل شي.